کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. وابهوري چې افغان حکومت د ملي محاز ګوند د مشر سید احمد سید حامد ګیلانی هغه سرګندونې رد کړي چې ویلي دي طالب مشران په افغانستان کې دي. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس ته ورځ خبرونه لرو که وخت لري. دا هم را سره واوري. یو شمېر نور کورنۍ نړیوال مسائل مهم په دې نیم ساعته خبري ټوکې کې دغه راټول کړي دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه له سالم محمد سالی نورو.
د پکتیا والی وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې تر 500 ډیر وسلوال وژل شوي. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې جګړه شوې ده. د ایران پارلمان نن یکشنبه پر وروستیو اعتراضونو د بحث لپاره ځانګړې غونډه پیل کړه. د پکتیا والی وایي په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال مخالفان وژل شوي دي. شمیم خان کټوازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په وژل سو وسلوالو کې ډیری یې نورو ځایونو څخه پکتیا ولایت ته ورغلي وسلوال دي.
په تیرو شپږو میاشتو 500 کې زه دکل ته راغلی یم. د 500 په شاوخوا کې مخالفین چې اکثره یې یا ډېره برخه یې دي ډیورنلاین له هغې خوا راغلي وه، تا پنجابیانو پکې هغه وژل شوي دي. خوش پښتانه دلته د امنیت حالت سم سو.
ولی وایي مخالف وسلولو په وړاندې به پوځي فشارونه زیات سي چې مجبوره سي د سولې له پروسې سره ملګري سي. د افغانستان د پوځ راتوې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسلول وژل سوي. دغه وزارت نن یکشنبه په خپل اعلامیه کې ویلي دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 2 وسلول مخالفان وژل سوي. د 2 تنه ټپیان او 2 تنه نیول سوي دي. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، پکتیکا، لوګر، اروزګان، فراه، نیمروز، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو د ځینو پټن ځایونو وسلو او مهماتو د لمنځوړلو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د ځینو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د کونړ د روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته ویل چې له دې جګړې تر اوسه 3 مړي او 9 تنه ټپیان وروړل سوي دي. دوی ویل چې وژل سوي او ټپیان ټول سرتیر دي. د ازادي راډیو خبریال وایي جګړه نن سهار پیل شوې چې اوس هم په دیوګل دره کې روانه ده. د کونړ د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل شیرولی خان ویلي چې جګړه هغه وخت پیل شوه چې د داعش ډلې وسلوالو د پاتونوالو پر ځینو پوستو حمله وکړه. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه پیل کړه چې د حکومت خلاف د هغو اعتراضونو په اړه خبرې وکړي چې نن یې 10 ورځې پوره شوي او دغو اعتراضونو د ایران دولت ته ټکان ورکړی دی. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو رابللې د وروستیو ناکراریو پر علتونو غور کوي. اسنا نیمه دولتي خبري اجنس راپور ورکړی په پام کې ده چې د کورونی چارو وزیر، د ایران د استخباراتي ادارې مشر او د ملي امنیت شورا رئیس په دې غیر علني غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې د اصلاح غوښتونکو په غوښتنه زندان سوي اعتراض کوونکو ته د قانوني مرستې د اجازې پر ورکولو هم په دې غونډه کې خبري وشي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 12 کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې بېدرکه سول چې د تیلو باروړونکي کښتۍ د چین ختی ساحل ته نږدې له یوې بلې باروړونکي کښتۍ سره ټکر سوه. دغه وزارت وایي د کښتۍ په عمله کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنګلادیشیان وروسته له هغې له درکه سول چې پرون ناوخته د کښتۍ د تیلو 204 متره ټانکر له ټکرېدو وروسته اور واخیست. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 21 چینایي عمله له باروړونکي کښتۍ څخه ژغورل سوې ده. د ماليزیا حکومت یو طرحه تصویب کړه چې پر اساس خصوصي سکتور د دغه هواد د هوایی شرکت د بيدرکسوي الوتکې د منډلو لاچا کوي. دغه مسافر وړونکو الوتکې نږدې 4 کال وړاندې له کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه و چې له درکسوه. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر لیو تیونګ پرون شنبه ویل چې د تکساس په هوستن کې اوشن انفینیټي کمپنی غوړه سوي چې لټون وکړي او یوازې هغه وخت به د کمپنی ته پیسې ورکړي چې د الوتکې ټوټې پیدا کړي. د ماليزیا د هوایی شرکت بوئنګ و دوله جت الوتکه د 2014 کال د مارچ پرتمه په داسې حال کې ورکه سوه چې 209 تنه سپرلي او عمله پکې سپاره وه. ګومان کېږي چې دغه الوتکه به په سمندر کې لویدلې وي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي والی دی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ پرون شنبه په کیمپ ډیوډ کې خبرلنه ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غواړي له هغه چا سره خبرې وکړي چې په کوچني راکټي سړی مشهور دی وویل، زه تل پر خبرو باور لرم. د دغه را زیاته کړه چې یقینا خبرې به وکړي، په دې کې هیڅ ستونزه نه لري. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کغواړي دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان اجرایي ریاست وایي د دښمن د اهدافو پروګرامونو په اړه د سیاسي سیرو او جریانونو غږ اوچتول زیان رسوونکی دی.
طبعا جنایی که یا چرایی که بیاین به صورت مشخص از طالب و پاکستان حمایت بکنن، این سیاست ها در تضاد با سیاست حکومت قرار دارن. این بیشتر خود این شخصیت ها و جریان ها ضرر میرسانند تا با سیاست های حکومت.
د اجرایي ریاست وایان مجیب رحیمی و د اړه د ولسی جرګې له یو غړي ګلپاچا مجیدی سره هم غږیدلی یو.
اصلي مرکزونه یا شوراګانې تر اوسه په پاکستان کې فعال دي. د کوټه شورا تر اوسه فعال ده، د پېښور شورا فعال ده. زه نه پېږم چې دلته څوک راغلی.
د دې ترڅنګ په جوزجان کې د داعش ته حضور او لدی کابل د راپورته شوی باندې خنو پاړه هم ورستی جزئیات درکو.
فرمان نیسانو چې باید با تاسو داعش پیوندن، بچو جوان باشه اونا را دعوت میکنن، مردم را جریمه میکنن، حتی باید پول بتن و این بسران بسن.
او پا بحرانه و مسائلو که باوری چی پا ایران که در ورسته و مظاهره پاده در باس و هدف در ایران در پارلمان ناست پایل شوا. نور مطالب هم لرو رس را پاتشه. درنو دوستانو، تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو واوري. لکه څنګه مو چې مخ کې واوریدل، د افغانستان اجرایي ریاست وایي د دښمن د اهداف او پروګرامونو په اړه د سیاسي سیرو او جریانونو غږ اوچتول زیان رسوونکی دی. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، هر سیاسي جریان او سیاستوال چې له طالبانو پاکستان ملاتړ کوي، د حکومت له سیاست سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ملي محاذ ګوند مشر د خپلو پلویانو یوې غونډې ته پوه ناکه ویلی چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي. په ډېر نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې هم د اوس سره په سټډیو کې دي. افغان صاحب، تاته هرکلی او خراغلاست. که د ملي محاذ د ګوند د مشر حامد ګیلانی د روسي سرګندونو په اړه د افغان حکومت خبرګون تاسو راخستې او سرغه کېدلی سي، مهرباني لوریدم.
مننه تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اوس ته لهغه چې د ملي محاذ د ګوند د رهبر د وسلوالو طالبانو د مشرتابه په حق لسرګندونه وکړې، هغه تیر ورځ د خپل پلویانو وی غونډې ته ویل دي چې د طالبانو د رهبری اکثریت مشان په افغانستان کې دی او د سولې لپاره فرصت برابر شوی دی چې افغان حکومت باید فرصت نه په استفادې سره صلح وکړي. د سید حمید ګیلانی د سرګندونې د افغان حکومت له توند پرګون سره مخامخ سولې اجرایي ریاست ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول سرګندونې افغان حکومت له سیاست سره په ټکر کې دی. هغه له ټولو سیاستوالو همدارنګ سیاسي جنونو څخه وغوښتل چې په خپلو خبرو کې د افغان حکومت بهرنی سیاست ته پام وکړي او څرګندونې له سیاست سره په ټکر کې نه باید ووسیږي. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل،
پیام ما برای تمام رهبرهای سیاسی چرای محضر در افغانستان در شرایط استثنایی که پاکستان زیر فشار قرار داره و اداره جدید ایالات متحده آمریکا تصامیم قاطع و مشخص برای وادار ساختن پاکستان به همکاری و مبارزه با تروریسم گرفته است که از این حرکت و از این شما حمایت بکنن. طبعا جنایی که یا چرایی که بیاین و به صورت مشخص از طالب و پاکستان حمایت بکنن، این سیاست ها در تضاد با سیاست حکومت قرار داره. این بیشتر به خود این شخصیت ها و جریان ها ضرر میرساند تا با سیاست های حکومت.
افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پخوان یو د طالب مشرانو وژنو ته په کتلو سره اوس هم د وسلوالو طالبانو د رهبری پلاوی او شوراګانو د کټي شورا هم درنګ د پېښور میرام شو کراچي شوراګا نیټولې په پاکستان کې دی او هغه څرګندونې غلط یو بل چې ګواکې د دې مشرتابه افغانستان ته راغلی ده.
اصلا
د ملي محاز ګون مشر حمید ګیلانی کومې سرګندونه تیر ورځ کړې وي چې نن افغان حکومت په دې اړه توند خبرګون خو
ملک چې ما مخکې په سر کې هم یادونه وکړله تیر ورځ د دغه ګون رهبر سید حمید ګیلانی د خپلو پلویانو قومي مشرانو همدارنګه جدو دینی عالمانو غونډې ته وینا کولې وینا وکړه په وینا کې د ویل چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوي اکثریت غړي افغانستان ته راغلي دي نو فرصت نه فیصله استفاده باید افغان حکومت د سولې لپاره حل ځلې وکړي که چېرې د حل ځلې نه کوي دا به یو بانه وي دغه څرګندونې د حکومت له غبرګون سره مخامخ شي حکومت یو ځل بیا چې ټینګار وکړل چې په داسې حال کې چې په پاکستان باندې د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا فشارونه له دې امله زیات شوي دي چې پاکستان په خاوره کې وسلوالو طالبانو مشرتابه همدارنګه د حقاني شبکې ته ځای ورکړی ده نو د افغان حکومت وایي چې دا به یو ډول د هغه څرګندونو د امریکا د فشارونو او د افغان حکومت د سیاست خلاف څرګندونه دی ول چې د طالبان مشرتابه اوس هم په پاکستان کې
دی زیاته مننه افغان صاحب درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې افغان حکومت د ملي محاس د ګون د مشر حامد ګیلانی د روسي سرګندونو په اړه تون برګون خودله د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي تر اوسه هم وسلوالو طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی ول غزاید افغانستان جګړه رهبری کوي د دغه جرګی غړي ګلپاچا مجیدی ازادي رادیو ته ویل افغان سیاستوال باید په دې اړه په خپلو سرګندونو کې له دقت کار واخلي له خغلی مجیدی سره رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې د سید حامد ګیلانی د ورستیو سرګندونو پاره چې ویلي د وسلوالو طالبانو اکثریت مشرتابه په افغانستان کې د پښتنه کړي ده
اصلي مرکزونه یا شوراګانې تر اوسه پاکستان کې فعال دي د کوټه شورا تر اوسه فعال ده د پیښور شورا فعال ده کراچی شورا فعال ده د میرمشاه شورا فعال ده زنه پیغام چې دلته څوک راغلی سید عباس کمانډران یا هغه څوک چې د پاکستان ناراضي او مخکیم یا په پیښور کې وګړي جګړه نه کوله اوس چانس ته پیدا شوی ده راغلی د سیمه ته خصوصا په کندهار کې بعضی هغه راغلی ولی هغه موري چې دوی په افغانستان کې مستقیما جګړه رهبری کوي هغه تر اوسه په پاکستان کې دی
د جناب سید حامد ګیلانی نی له دا ډول سرګندونو څخه مطلب څه دی
مونږ هیله من جو چې موږ سیاسيون په خپل خبرو کې دا په نظر کې ونیسي چې دلته د افغانستان ملي منافعات د افغانستان د حکومت یا د دولت نظر سره ځکه د نظر د افغانستان د ولس نظر دی او که چېرته موږ په دې کې څه د نقیز خبرې کوو دا په دا معنی ده چې موږ دښمن ته چانس ورکوو چانس په دې معنی ده چې وای ته برائت ورکوو یعنی مطلب دا چې په پاکستان کې څوک اوس مشر نشته زه په ډاډه وایلی شم چې تر اوسه پورې په پاکستان کې هغه مشران چې مستقیما په جګړې کې دي سولې پروګرام کې تر اوسه شامل شوي دي نه دي په پاکستان کې دي هلته اوس هم جګړه رهبري کوي وخت کې چې جګړه په افغانستان په مختلفو سیمو کې روانه وي او هره ورځ راګریز بریدونه کېږي هره ورځ دلته انتحاریان راځي دا خو یو تمویل اداره لري یو تمویل کېږي چې تعمیل واضح خبره ده د افغانستان د سرحدونه د باندې ده هره مرکزونه تر اوسه فعال دي کای کوټه شورا ده کړي قاعده دي چې کراچي شورا ته په خاور د تمیرام شهر د پټل کې په اکثر ځای کې هغه شوراګانې چې دي چې دوی جنگي وظیفې لري او جنگ مختبه یې عرب روس او پاکستان کې د مشرانو پاکستان کې
په دې ورسته کې په پاکستان باندې د نړیوالو په ځنګړي توګه د امریکا او د افغان حکومت فشارونه زیات شوی دي د سید حمید ګیلانی د ډول سرګندونې په پاکستان باندې د فشار د کمولو یو وسیله
طبیعي خبره ده چې پاکستان ته موږ یو څه پلاس ورکوو چې هم نړیوالو ته ښیي هم یې په امریکا ته ښیي او هم حتی د افغانستان حکومت چې دغه د تاسې سیاسي رهبران یا تنظیمي رهبران وایي چې تصدیق کوي چې طالبان مشران په پاکستان کې وجود نه لري هغه په افغانستان کې دي چې دغه واقعا هغه فشارونه چې راغلي دي هغو فشارو په کمولو کې یا هغو فشارو کې یو برات د پاکستان دپاره دی
د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی و چې د ازادي رادیو خبريال رحمت افغان ورسره خبرې کولې
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر
اوس هم یو سیمه ایزه مسله د ایران پر مانن په دې هیواد کې دروانو مظاهرو او لاریونونو په اړه ځانګړي غونډه پایل کړه راپورونه وایي چې غونډه د تړلو دروازو تر شا ده او پکې په روان سیاسي بحران او د هغې پر وړاندې د حکومت پر اقداماتو خبرې کیږي رضوان مراد دا موضوع څاري او همدا شی بر سره د پراګ په
سټډیو ده مراد صاحب ته هر کله خرغلاس وایو ک پایلې لدی نه کوچې د ایران د پارلمان غونډه چاره بللې دا وایي حکومتي مقامات هم پکې ګډون کوي او څنګه
مننه اکرام لکه څنګه چې تاسو ویلې دا غونډه ځانګړې غونډه ده نن پیل شوې ده ځکه چې تقریبا و ورځې کېږي چې اوس په ایران کې نا امنی ده بلوا ده هلته د حکومت ضد مظاهرې دي د غراز د حکومت په پلوي لاریونونه کېږي دا غونډه د ایران په پارلمان کې اصلاح غوښتون کې ګروپ یعنی هغه ډله چې اصلاح غوښتون کې وکیلان لري هغوی را بللې ده او حتما پکې د ایرانی خبری اژانسونو په وینا د کورنیو چارو وزیر د ایران د ملي امنیت د شورا مشر او د غراس د استخباراتو مشر ګډون کوي ترسو د دې مظاهرو د وضعیت په اړه خلکو سره ورستي معلومات شریک کړي او دا هم له پارلمان سره مطرح کړي چې څه ډول د دې ناکرارۍ مخه نیول کېږي
تاسو معلومات څه دي چې اوس هم د لاریونونو نړۍ او مغه لړۍ او مغه شان پراخه ده او که حکومت توانیدلی چې وضعیت یو څه ناسه کنټرول کړي
اکرام پاول څورزو کې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ پراخه وه یعنی تقریبا د اویا نه زیات خارونو کې د خلک راوتلي وو خو حکومت د ساده خلکو په خبره یو چال لاړه چې په خپل پلاوی مظاهرې پیل کړې په تهران او لوی خارونو کې له تیرو دوه درې ورځو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ یا کمه شوې ده او یا دا چې د زیات خبرونه په دې خاطر نه رسیږي چې تاسو ته هم معلومه ده چې په ایران کې سانسور کیږي ایران کې خپرونه اجازه نه لري د مخالف فن لخوا فقط په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې د معلومات او د دوی د غونډو پړه جریانات خبريږي تر اوسه پورې خود هغه دقیق ارقام د ایران حکومت وایي چې 22 کسان وژل شوی دي او لوی مظاهری چوسکیږي هغه د حکومت په پلوي کې یعنی د حکومت د مخالفانو د مظاهرو د پراخوالي یاده چې په هغه شدت هم اوس دوام لري او کنه په دې تر اوسه څه خاص ریپورتونه نه رسیږي
ډیره زیاته مننه مراد صاحب کور مودان درنو دوستانو رضوان مراد چې د ایران کې مظاهرو او لاریونونو د ورسته حال درکو اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې مرزي احمد زئی چم کړی
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي په تیراتو میاشو کې د 500 میلیونو ډالرو پرځښت 900 ټنه جلغوزي بهر ته صدرې شوې دي د دقیقونې د صادراتو د پراختیا رئیس میر زمان پوپل نن آزادي رادیو ته ویل دغه جلغوزي چین ویتنام هند پاکستان او اروپایي هیوادونو ته سول شوې دي ښاغلی پوپل زیاتوي اټکل کیږي چې د روان لمریز کال تر پای د جلغوزو صادرات څه باندې 500 ټنو ته ورسیږي نوموړی وایي چې اوس مهال په جنوبي زون کې زیات شمېر بزګران د جلغوزي محصولات راټولوي په ننګرهار کې په ژمي کې د سبزیو د ښو حاصلاتو په هدف 150 شنی خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیم زینن آزادي رادیو ته ویل دغه شنی خونې 3.6 میلیونه افغانۍ ارزښت لري چې لګښت یې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا ورکړل شوی دی ښاغلی رحیم زئی وایي دغه شنی خونې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د ننګرهار په استرود بیسود کامې خېوي او درې نور ولسوالۍ کې جوړ شوې دي نوموړی زیاتوي چې د شنو خونو ترڅنګ په ښځو د سبزیو اصلاح شوي تخمونه هم ویشل کیږي نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1250 افغانۍ د بوجۍ 50 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ د وریجو یو ترنی منی بوجۍ 200 افغانۍ شپږ لیتر خور 1050 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 450 او 1 لیتر ډیزل 450 افغانۍ پرول کیږي او هم دراس په شتدا سره کې د ځین بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلي کی یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ او 25 پوله یو یورو 30 افغانۍ او 40 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 70 پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله زر ایرانی تمن 14 افغانۍ او 70 پوله او زر پاکستانی کلدار 43 افغانۍ
مرزا احمد زوی چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل درنو ستانو تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو وري اوس هم یو کورنۍ امنیتی مسله د جوزیان د ولایتي شورا رئیس د یخنۍ په موسم کې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د جلب جذب په اړه خبر ورکوي بابر ایشچی د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې داعش په دغه ولایت کې فرمانونه ورکوي او خلکو به چخلي بلخوا د 209 شاهین قول اردو مسولین په دغه ولایت کې د داعش تحرکات منی وایي چې بهرنی جنگیالي د داعش په لیکو کې د افغان امنیتي امریکایي ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړم د اوسره سره په سټډیو کې د پردیس مهرباني جزئیات په دی اړه.
اکرام صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت ادعا کوي چې داعش په هیواد کې کمزوری شوی او دغه ډله یې ځپلې ده، خو د جوزجان ولایتي شورا په دغه ولایت کې اندېښنه ښیي چې داعش په دغه ولایت او مشخصا په دوه ولسوالیو کې جلب و جذب پیل کړی او په دغه ولایت کې فرمانونه صادروي او له خلکو باج اخلي. د جوزجان ولایتي شورا رئیس بابر اشچی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې عمدتاً داعش د دغه ولایت په قشتېپه او درزاب ولسوالیو کې تحرکات لري او دا مسله له اړوندو چارواکو سره هم شریکه کړې ده. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي اشچی د خبرو یو برخه له اورېدونکو سره واورو.
البته که ما از محل که معلومات میگیریم اونا در هر مناطق فرمان میدن و که باید با تا گروه داعش بپیوندن، بچه های جوان باشه اونا را دعوت میکنن، مردم جریمه میکنن، حتی باید پول بتن و این سلام بتن.
دا جوزجان دا سیمیز و چرواکو بخبره دا دغه ولایت په دو ولسوالیو کې دا داعش دا موجودیت لکبله شاوخوا 3000 کور د خپلو سیمو پریښودو ته هم اړې شوې دي. داعش عمدتاً د افغانستان په شرقي یعنی ننګرهار ولایت کې هلته فعالیت لري، خو په دې وروستیو کې په جوزجان ولایت کې هم د دغې ډلې د نفوذ په اړه ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. څه موده وړاندې امریکایي چاپ ټایمز ورځپاڼې په یوې مطلب کې ویلي وو چې جوزجان د دوه ولسوالۍ د داعش د سربازګیرۍ په مرکز او کارخانې باندې بدلې شوي دي، او دغې ورځپاڼې د ځینو سیمه ییزو منابع ویل قبل ویلیو چې داعش په دغه دوه ولسوالیو کې په منظم شکل باندې سربازګیری کوي. ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم په جوزجان کې د داعش تحرکات مني، خو وایي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره دوی عملیات په پلان کې لري او دغه عملیات ترسره کیدو سره به دغه ډله دغه سیمې به پاکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ونه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په افغانستان او په مشخصه توګه په شمال کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې داعش له ایران څخه، البته د سوریې او عراق داعش له ایران څخه د افغانستان شمال ته راځي، او غواړي، البته ادعا یې کړې وه چې ایران غواړي د عراق او سوریې لوبه دلته په افغانستان کې هم ګرم وساتي. بل اکرم صاحب
ډېر زیات مننه. پردیس صاحب درنو دوستانو، وا موریدل چې په جوزجان کې د داعش د حضور او د دې قبله د راپورته شوی او یخنو پاړه ورستی جزئیات حدیث پردیس وړاندې کړل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یو کورنۍ سیاسي مسله. د حکومت یو باوري سرچینه وایي تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي ترسره شوي. دا سرچینه چې نه غواړي نوم یاد شي ټینګار کوي چې د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود معرفي کېدل حتمي دي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا یو غړي محمد اسماعیل خان وای له حکومت سره د دې ګوند خبري روان دي چې دا وخت نه لبنبس سره مخ او نه هم کومي نتیجې ته رسیدلې دي. یوسف زدران په دیاړه جزئیات راټول کړي او راپور پرې لري.
د بلخ د بخواني والی عطا محمد نور د څرګندونو په تعقیب چې ویلي دي د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د خبرو لمړی پړاو ترسره شوی. د افغان حکومت یو باوري سرچینه د یادو لورو ترمنځ د هر ډول خبرو ترسره کیدل ردوي. دا سرچینه چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد کړو وایي حکومت د بلخ د والي په توګه د انجینر داوود د کار پیلولو په پریکړه کې قاطع دی. که څه هم عطا محمد نور د تیرې چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې له حکومت سره د لومړي پړاو خبرو د پیلېدو او نتیجو ته له انتظار وویل، خو د جمعیت اسلامي ګوند د ویان مرسیال زبی فطرت نن ازادي راډیو ته د دغه حکومتي سرچینې د څرګندونو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. له دې سره د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا غړي محمد اسماعیل خان د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ګوند یې حکومت ته مهم وړاندیزونه وړاندې کړي دي. دی که څه هم د دغو وړاندیزونو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي داسې تمه نه کېږي چې د ولسمشر محمد اشرف غني له لورې دې دا وړاندیزونه ومنل شي. ښاغلی اسماعیل خان وایي په دې صورت کې به عطا محمد نور د بلخ ولایت په راس کې پاتې شي.
داده شده یک لیست بلند بالایی که همو خواسته هایی که در شروع حکومت وحدت ملی بین 50% بود، همو یک لیست اینا دادن. طبیعتا 100% ایره سیچم جمهور قبول نمیکنه، نه بنبست است نه هم چی به نتیجه کار ادامه داره.
د جمعیت اسلامی او حکومت ترمنځ د خبرو اترو موضوع هغه مهال د دغه ګوند او عطا محمد نور لخوا مطرح شوه چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې آګ د عطا محمد نور استعفا د منظورېدو او پر ځای د نوي والي محمد داود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. له دې سره د جمعیت ګوند د ځینو سرچینو په وینا تر دې مهاله دوی او حکومت ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د خبرو دوه پړاوه ترسره شوي او ټاکل شوي چې درېیم پړاو یې ډېر ژر پیل شي. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والي ویان رحمت الله فطرت وایي د حکومت او د جمعیت ګوند ځینو غړو ډاډ ورکړی چې د عطا محمد نور د استعفا په سر رامنځته شوي اختلافات به ډېر ژر حل شي.
ما امیدوار هستم که انشاءالله آینده نزدیک بر اساس مذاکرات که جنای ارگ با آقای نور دارن بر اساس اطمینان کنها بر ما دادن و ما امیدوار هستم که مشکلات به زودترین وقت برطرف میشه و ما هم آمادگی های رفتن را به ولایت بلخ داریم. فقط منتظر ازی هستم که بنبست از طریق گفتمان راه حل پیدا بکنه.
د بلخ لپاره د ټاکل شوی والی ویان ښاغلی فطرت وایي د دوی تمه دا ده چې په روانه اونۍ کې پیل شوي خبرې ښې مثبتې نتیجې ورکړي او رامنځته شوی اختلافات ختم شي. ډېره زیاته مننه زدران صاحب کورو ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بدخشان کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترینکوټ
ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکات هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم د کابل د نن ورځې د ورسپانو غټ او مهم ټکی اجمل اتورمان راټول کړی چې اورېدو ته تاسو را بول.
کابل شاپ ورسپانو په خپل نننیو غټو کې ته ګڼو نور مسایلو ترڅنګ پر پاکستان د امریکا د فشارونو او لاملای د اړیکو د تیرنګړیتو په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورسپانو په ډېره په خپل سر مقاله کې لیکلي امریکا لا هم پر پاکستان د فشار خبره کوي. ورسپانو لیکي د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلی د پاکستان سره کیدونکې نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې ځنډولي او دا اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکاره کړي. خو په سربقاله کې راغلي ماتیس دا هم ویلي که چیرې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې جدي اقدام وکړي مرستې به بیرته ورکړو. دا ورځپاڼې په باور د امریکا د ملي امنیت د نوې تګلارې او دغه شان د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د هغه هیواد د تګلارې له مخې پاکستان په سیمه کې خپل پخوانی رول نشي ساتلی بلکه د امریکا لپاره اهمیت کمیږي. میډیا من خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې په خپلې و مقاله کې لیکلي د امریکا صداقت په هغه محل ثابت شي چې ژر تر ژره پر پاکستان د هغه هیواد پر پوځیانو په ځانګړي ډول پر آی ایس آی جدي تحریمونه وضع کړي. ځکه د سر مقاله لیکونکو په خبره د ترامپ تر خبرداري وروسته هم داسې ښکاري چې پاکستان خپل ترهګري سیاست نه بدلوي. هیواد دولتي ورځپاڼې پانه بیا خپل مطلب کې د پاکستانی چارواکو په اړه لیکلي د امریکا له حکومت سره د امنیتي همکاریو پر مسلې خبرې کوي او تفصيلات ته انتظار باسي. په مطلب کې راغلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو خبر پانه کې ویلي پاکستان د خپل امکانات په وسیله له ترهګرۍ سره جنگیدل او په تیرو شپږو کلونو کې د مبارزه ورته په 160 میلیارډ ډالر تمام شوې ده. خو وی خپل وکړ پانه بیا د موضوع په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستي څرګند نی راخستی چې ویلي امریکا هغه دوست چې تل خیانت کوي. په مطلب کې راغلی خواجه آصف دغه خبرې د امریکا د ولسمشر د روسي توندو څرګندونو په خبرګون کړی دی. په مطلب کې دا هم راغلی چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا په افغانستان کې د خپل ماتې پرا په پاکستان چوي او موږ له هغه هیواد سره نور هیڅ اتلاف نه لرو. په مطلب کې راغلی چې نو موري د څرګندونې له جنوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې کړی ویلي نور هیوادونه شته چې کولای شي د پاکستان متحدین اوسي او زموږ ترڅنګ د طالبانو او افغانستان سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي.
درنو دوستانو، دا نیم ساعته خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیدي. لدی وروسته د نور بسته ونیزه خبرونه لرو چې حدیث پردیسی کوربه دی. د نن په خبرونه کې د خزو چارو په د خزو چارو وزارت په چوکاټ کې د حمایوي مرکزونو په موجودیت او د دې مرکزونو په وضعیت باندې خبري کیږي. په دې خبرونه کې د افغانستان د خزو چارو د وزارت یو چارو
کې را بلل شوې ده، هغه به خبرې کوي. تاسې هم په دې خپرونه کې برخه اخیستی شئ، په ژوندۍ بڼه باندې کولی شئ چې خپلې پوښتنې او غوښتنې مطرح کړئ. وخت 12:13 شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. تر بیا د الله پامان.
د پکتیا والی وای په تیرو 15 میاشت کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال وژل سوي دي. شمیم خان کټ وزیر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په وژل سوو کې پنجابیات به هم شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت وای د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د دغه پوځي عملیاتو په نتیجه کې 2 نور ټپیان سوي او 2 نور مشکوک کسان نیول سوي دي. د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د ځینو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د چپی کېدو راپور ورکول شوی دی. د روغتیا رئیس ډاکټر عزیز رحمان صفی ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې تر اوسه 3 مړي او 9 چپیان وروړل شوي چې ټول سرتیری دي. د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه پیل کړې چې د حکومت خلاف پر هغو اعتراضونو خبرې وکړي چې نن یې 10 پوره سوي دي. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو رابللې د وروستیو ناکراریو پر علتونو غور کوي. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 2 کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې لا درک سول چې د تیلو باروړونکي کښتۍ یې د چین ختیځ ساحل ته نږدې له یوې بلې باروړونکي کښتۍ سره ټکر سوه. د مالیزیا حکومت یوه طرحه تصویب کړه چې پر اساس یې خصوصي سکتور د دغه هیواد د هوایي شرکت د بې درک سوې الوتکې د موندلو لټه کوي. دغه مسافر وړونکي الوتکه نږدې 4 مخکې له کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه وه چې بې درک سوه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي لیواله دی چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره ټلیفوني خبرې وکړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر ده. نور بس دی یا شکست سکوت ونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخاز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په څیر مو په نننۍ خبرونه کې هم یوې قدرمنې میلمنې ته بلنه ورکړې او د نننۍ خبرونې موضوع مو ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې د امن خونې یا حمایوي مراکز چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 21 ولایتونو کې شاوخوا 23 حمایوي مراکز موجود دي. دا چې په دغه مراکزو کې څه خدمات وړاندې کیږي او څومره تعداد هغه مېرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي په دغه مراکزو کې شپې ورځې سبا کوي، د همدې موضوع په اړه د لا وضاحت لپاره مو د ښځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د نظارت د برخې مشر زکی بریالۍ ته بلنه ورکړې ده. بریالۍ صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
تشکر. شما یک سلام خاص برای شنوندگان رادیوی آزادی و رادیو شما که خودم هم شنونده ایش هستم. تشکر میکنم از شما و از تمام کسایی که این برنامه را گوش میدن. ما خودم زکیه برالایس هم مامور نظارت در ریاست مراکز می وزارت امور زنان. ما میخواییم یک معلومات بسیار مختصر در ارتباط
برالایس مخیده چه تاس معلومات ور که اجازه را که یوریدون کتا در تلفون شمیره هم وایم چه یا پویم کم پختن لری یا خپل نظر را سر شریکوی نو خبرانی پلر که درات زنگو هی. قدر من اوریدون کوز موږ د ټلیفون شمیرې دي 0922 15 50 0995 0922 15 50 0995 0995. تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یا هم کوم مشخصه پوښتنه له میلمنې څخه لرئ نو مطرح کړئ. بریالی سمیرا باندې وکړئ.
خود ریاست مراکز مایوی تقریبا د سال 94 ای تاسیس شد. به ارتباط مهمی مشکلاتی که زنها بهش مشکل داشتن در سطح افغانستان و ای باعث ازی شده که ما یک مرکز در سطح افغانستان تنها در کابل نه در سطح ولایت ما ایره ایجاد کنیم که مراکز به خاطر حمایت از او زنان متضرر و مروز به خشونت هستن که دچار میشن به خشونت ها و ای بهترین مکان به خاطر حفظ داشت موقت سیاسی یا یک پناهگاه موقتی بر زنان است که تا مشکلات حقوقی و خانوادگی زیاد حل می شود یا دوباره به خانشان مدغم می شود و یادغام می شود. دیگه این باید یک چیز بسیار مهم است. مکس کنم که بهترین خانه بر تمام زنای افغانستان و محسونترین خانه امن خانه خودشان است، اما به منظور ملحوظاتی است که به منظور حفظ نگهداشت موقت و ما ایده ایجاد کردیم و ایجاد از این بسیار مسئلات های خوبتر به خاطر حل بعض مشکلات حقوقی و خانوادگی دارند که وقتی که یک خانم یا یک زن متضرر میشه یا مروض به خطر میباشه یا میتونن از طریق ارگان های عدلی و قضایی یا از طریق حوزه های امنیتی یا از طریق خودی به وزارت امور زنان یا بیاین راجع بسازن خدا و در اینجا ما برنامه هایی داریم که بازی را ریفر میکنیم یا معرفی میکنیم بعد از حقز هزارات و بعد از اسلام که از ارگان های زیرپ میارن و مایره به مراکز حمایوی معرفی میکنیم که ما در سطح کابل ما 6 مرکز حمایوی داریم و مجموعاً به سطح افغانستان 28 مرکز حمایوی داریم که در 21 ولایت یا اینا فعالیت دارن که تمام خدماتی که برای یک زن که متضرر است و مروض به خطر است اینجا امکاناتش است. وقتی یک خانم پرت پریشان میباشه، خانم میباشه که بسیار جولیده و نارام میباشه از نگاه روانی و ما به خاطر که اینه بتانیم آرام نگه بداریم ما دکترای روانی داریم.
بله، برای لسه ببخشین گپاش ما قطع کردم، میخواستم ایره بر ما بگوین که مراکز حمایوی و خانه های امن نردوشن یعنی یک چیز است.
بله بله، قبلا به خانه های امن معرفی بودن که مردم افغانستان یک کمک ذهنیت ها کمک مخشوش بوده و در باره بعد از مقرره را که مقرره مراکز حمایه ایجاد شد، امی خانه همان اسمش به مراکز حمایه تبدیل شده که یک مرکز حمایه موقتی یعنی مکان موقتی یک پناهگاه موقتی است، نه مرکز حمایه برازی باشه که ایدایی میدوی مرکز جا بجا شده باشه. وقتی که مشکلش حل میشه، وقتی قناعت طرفین حاصل میشه، وقتی که مسائل حقوقی خلاص میشه، دیگه ایدایی جایش نداره، پس ادغامش با فامیل و اقارب اصلیشه.
و شما ارقام پشتان است که در حدود چقدر خانم ها که متضرر هستند در خانه های امن که شما گفتین 28 مراکز حمایوی البته است، در اینجا چقدر خانم ها
چون تعدادشان زیادتر خانم ها که هستند سراپا میان یک مشکل حقوقی می داشته باشند، یک مشکل خانوادگی می داشته باشند که بازی های میان و در ریاست های امور زنان ولایت و در مرکز در ریاست های خود مراکز حمایوی در اینجا میان باز ای بعض وقتا هم مشکل همونجا حل میشه، میانجیگری میشه، مشوره های حقوقی و خانوادگی برای جدا میشه و دوباره پس میگردن. ارقام فرق میکنه، آمد رفت دانه تغییره، اما مجموعاً از 800 نفر بالاتر نمیباشه به سطح افغانستان.
بله، و یک انتقاد امدی که موجود بوده موندتن در مراکز حمایوی با وجود از اینکه خانما یک مدت زیاد در ایجام میپاشه، اما انتقادهای وجود داره که به مشکل که لازم است بالای ظرفیتشان کار نمیشه، در این رابطه هم انتقاد موجود است.
ما برتان پیشترم یادآوری کردم که وقتی که یک دختر خانم در مرکز حمایوی معرفی میشه و یک زن در مرکز حمایوی معرفی میشه، تمام خدماتی که برای یک زن ضرورت است از جمله اول از نگاه روانی، ما اونجا مشاورین روانی داریم، دکترای روانی داریم، بعدن ما مشاور خانوادگی، مشاور حقوقی داریم، وکیلای به شکل مدافعی به شکل رایگان داریم، ما بخش های تعلیمی و آموزشی داریم، بخش های حرفه‌ای داریم، دکتر 24 ساعته داریم، احاشای باطی مناسب داریم، از نگاه لباس، از نگاه مواد غذایی، از نگاه استراحت راحت برازیا داریم و ما از همه بالاتر فوکس ما سر تعلیم تربیه ازی است. اگر دختر متعلم مکتب می باشه با هم رقم اینا تا مدت می باشه سرشان کار میشه که اگر یانن اینا پس دوباره در مکتب خود برن کدوم مشکل رخ نمیده، اگر یا معصل هستن اینا میتونه پس دوباره به جایگاه اولی خود که برن برگردن، اونمو تمام سهولت ها برای زیاد داده میشه. یا اگر کارمند دولتی باشه به مینیم شکل، و اگر دختر خانمی که بی سواد باشه و در اینجا مکان میه و خاطر حل مسائل حقوقی خود، اینجا ما شرایط سودآموزی داریم که میتونیم سودآموز بسازیم با هاو شوقه که او داشته باشه، با عرفه و راجع میکنه، مثلا میتونه خیاط خوب شوه، میتونه مثلا اینا دستس خوب شوه، میتونه آشپز خوب شوه، ما آشپزخانه خوبی شد داریم و می ارتباط دیگه این امکانات را ما تانسیم در تمام مراکز حمایوی که به شکل یکسان است این خدمات ما ارائه کنیم برای مستفید و برای متضرر.
بله، با شما پس برمیگردم. فکر
کوم یو اوریدون کې را سره ټلیفون په لیکه واصل شوی مزمل را سره ټلیفون په لیکه واصل شوی سلام ستړی مشي لکم زینې د اړې کني ولې ورو
د غنی ولایت د یکل سلاینا مزمل منګل
منګل صاحب خبرونه ته خره اخلي
خیر او سیاه جهان باندې تاسو اوریدون کې سلامونه وړاندې کوم
علیکم السلام مهرباني منګل صاحب د خبرونه د موضوع پاړک بل نظر سره شریکوي او یا کوم مشخصه پوښتنه لري
ملمنه نن دا غوښتنه ده چې د افغانستان یا د خدو فشار ریاست یا په وزارت کې دا د چیرې خپل کارونه یا په مخ بیاي نو باید څه په تنظیم په خو اطمینان څه په یا سره بوځي نو دا څه چې خبرې دي خلک وایي چې دا ولا یاده شي دي یاده شي دي نو موږ تاسو د افغانستان خلک چې دي پوری بدن په خزب کې وایي نو موږ تاسو ښه دي موږ تاسو اطمینان ته کوو یار ته کوو چې یو هیواد څه دي موږ لا څه دي یا هغه کوي یا په وزارتو کې دي یا په باستو کې دي یا چېرته موږ تاسو یار ته کوو موږ تاسو د افغانستان ډېر ښه ولس هغه نو چې موږ تاسو به اتفاق به هغه یو
بله مننه کوم منګل صاحب غزنی اړیکه نیولې وه خپل نظر یې درلوده ښه بریالی صاحب یو بل موضوع چې تاسو هم کېدای شي د اندېښنې درته رسېدلې وي او دا موضوعات شته دي د اورېدونکو په غیر مستقیم ډول یو اشاره ورته درلوده دا منخونی یا حمایوي مراکز په دې رابطه باندې داسې رپورټونه او انتقادونه موجود دي د دوی هلته چې څوک زی او یا یو کلي تصویر پر رابطه باندې یو منفي ذهنیت شته په دې رابطه نو غوښتل مې چې تاسو څه اقدامات کړي دي د دغه تصویر د بدلولو لپاره
ما په ارتباط ځکه از آن مردم چطور ما بتونیم روشن بسازیم و اول یک تشکری خاص میکنم امیدی برادر ما که از ولایت غزنی زنگ زده بوده یک احساس فوق العاده خوب خانهش از آباد یعنی ما اگر ما هر مرد افغان خود به این شکل و به این ایده داشته باشیم و به این نظر نیک داشته باشیم فکر نمیکنیم که اصلا هیچ ضرر داشته باشیم هیچ مستفیدی داشته باشیم خانی از آباد بسیار زیاد تشکر میکنم از این طریق زمین برنامه دیگه بر ارتباط از اینکه ما چطور بتونیم از آن مردم در قسمت از اینکه این خانه همه یک جای بسیار خراب است این ذهنیت بر از این مردم داده شده این ذهنیت تعداد از افراد هستند که استفاده جوی هستند یا ابلن وقت هستند وقت میبینن خود از یا متضرر میشن باز احساس از این رقم احساس میکنن اما در حقیقت ما برنامه آگاهی داریم بروشور داریم که ای کاش می آوردن برای شما دیگه بروشور داریم که ما خود مراکز مایری معرفی کردیم این یک مرکز یا پناهگاه موقتی است بخاطر اگر این مشکل پیدا شوه امی دختر خانم 11 بیشه باشه یک بیشه باشه 10 بیشه باشه امی زن دروی سرک بره اگر این مراکز حمایوی نباشه شما خود قضاوت کنید که ما افتخار میکنیم بر نیروهای امنیتی خود سکتور امنیت خود اما یک زن که تا به یک اوزی امنیتی میره و او از اوزی امنیتی تا که در یک مرکز حمایوی پناه میشه شما فکر کنید که آیا مورد سوء استفاده قرار نمیگیره خدای ناخواسته اگر ما آل شکر خوب است از آن مردم بسیار زیاد خوب شده که وقتی یک دختر میبینه که به یک مشکل مواجه است او رو کمک میکنه یا بر ما زنگ میزنن یا بر رئیس ما زنگ میزنن یا بر وزارت امور زنان یاره انتقال میتن هر وقت شب باشه ما خدمتگزار از هستیم اون امور رو با ما معرفی میکنیم به مراکز حمایوی اگر خدای ناخواسته آل این مشکل حل شده هر وقت که یک مرد یا یک زن یک دختر میبینه که به یک مشکل مواجه است میگه برین وزارت امور زنان با تمام خدمات بعدن اونجا بهشون ارائه میشه اما از آن مردم به اون شکل که قبلا بود حالا شکر نیست و خوب هستن مردای ما بسیار خوب هستن زنای ما بسیار خوب هستن مردم خوب هستن نظری نیک داره به خاطر تو چیزی نیست که در اونجا مردم فکر میکنن بس خانیشون ورس
بله میوریدون کلرو لقندار څخه سلام ستړي مشه مهرباني دل خاص او
صفخرو کاران ته د زړی رسول فرمانو اورېدم چې څنګه له سلام ګرانې ملنې خورته
تشکر بسیار
وعلیکم السلام خراب خبرونه ته میره
مننه کوم استاذ سرور نشانه منوال خاور الله پارت دې سره پالې کې هم د زبول ولایت د چپون سالې دې چې نه دې وکړنه کلی سرن کې اوس مل ساينه من فصر پلاینم تاسو غرم په خیر
مننه اورور ساده هم غرم په خیر وي
مننه کوم خبرونه زله ګران خورڅخه ډیر مننه زه خبرونه ته تشریف راوړی دي د دې حکم خاص څنګه نه لرو خو هله درن خصانه سي بس د فوندار څنګه ده چې د خپل کاروبار په پرمختګ کې او یو خاصه خطر ته وایي نو نور هم خوشاله وي د دې په یالو داسې کند باندې په هر هغه خور په یو اداري کار کې یو هو خدمت کې دغه خلک دغه خور تاسو سره پر دې رڼا باندې د تاسو پیغام لري تاسو ویل ورته لري چې د خپل پامل کې له یو خور سره دې څنګه چلن کې تاسو نه پوهیږئ رته لري په توسم کې تاسو به اوریدلی نه سي ډېر ډېر مشکلات یې هغه د دام په هیدنه لکباله شانت پر خوند باندې ځلم کېږي هغه څو ځمنه زمينه مرزوانان ته برابر ده کپل لري په توسي مې کې د نن له کپل ځما په شمول په ملناو په لکاو مرزوانان ژوند کې د سواده پاتې اما خوند به سي په سر کې پاتې دي خو سواده په بالا په سي پر خوند باندې زمينه کې جوړ دي کړ کول کېږي رښتانه پر کېږي علي لري تاسو اور په خدای وکي سي الله لیکلي دی او د نړۍ علم د سنور د دلیل د لوي خاطره د سوښتنه زمينه کېږي آیا هغه کور ای هغه په پنل کې کوروري که خاوندي کلاري هغه دغه مسلات د څونه رول کې لوبولې چې یو خور په ډایري کار کې هم د غوړې ځکلې یو کې چې د دې د کار د منوته مسلې کې اما د پښتنو د مطلب دی وایي چې زه د کور دی د ګور ده حتی چې د یو خور یو ځې خون به ورور حق لري په دې رنځ کې ځای لدنه هر څړې لري ولکاو لکاو خرڅ چې هغه پیسې درته د دې ته نور کې نه هم را کورې مصرفي په تجارت کې باندې کې دا چې ډېر وختونه ځلمنه دا چې ډېر د مسلمانو د پاره تاسو خالې چې مشکلات ډېر د سنجري تاسو په دې اړه د تر نه پوه شو نو دا څه وخت نه سم څنګه مواله
پر ودان بریالي صاحب له قندار نوریدون کې زنګ وهلې او خاطرې غوښتنه وکړه یو خاطره مو راته وې بل دا ما په هوی موضوع ته مهرباني
اول خو یک تشکری خاص میکنم از برادر عزیز ما خیلی ببینن که در زابل این برنامه را میبینن و مشنون ما همیشه در وزارت موزران خدمتگزار از همه مردا هستیم و همه تر فامیلا هستیم و همه تر کسایی هستن که مثلا متضرر شدن و مشکل دارن و ایک تو برادرهایی هستن که یار حمایت میکنن و خانی از بابا تشکر از برادر عزیز ما من در 28 ولایت یا در 24 ولایت در افغانستان بودیم و در اونجا گشتیم یعنی به حساب بر نظارت رفتیم بسیار خاطرات خوب و خراب هم دارم از نظارت های خود و در مراکز حمایوی که بودیم در اونجا یک وقت مدت زمان را من مسئول پخش بودم و کار میکردم که بسیار خاطرات خراب هم دارم و بسیار خاطرات خوب هم دارم از جمله خاطرات خراب ما در یک سفر ولایت فاریا بوده که ما نابلد بودیم در موتر میرفتیم تا فاریا و در اون طرف های 3 بجه یک موتر ماتیل خلاص کرد و در یک منطقه ما از موتر ماندیم که ساعت 3 بجه است و اونمو جاره به نام جنگل آلفیلن ما شناسم که به نام جنگل یاد میکنه که هر روز 3 نفر 6 نفر سر را میبرند و لب سرک میمانه و ما در اونجا ماندیم هر که چقدر کمک میخواستیم بر ما کس کمک نمیکرد موترها بر ما ساعت نمیکرد که ما را مثلا کمک کنه بازم خیلی ببینن روی امنیتی ما خانه از یاباد ما را کمک کردن به موتر ما تیل آوردن و از اینجا ما را کشیدن و کمک کردن ما را تا فاریا به نمیسا را همراهی کردن یک خاطری بوده که من از نیروی امنیتی خود زیاد سپاس میکنم تشکر میکنم در عالم که هیچ مرا نمشناختن اما ما گفتم که اینی برنامه ماست و من اینی تیگ آدم هستم به این برنامه برامده ما تشکر میکنم تو برادرای ما کالف بر من زنگ هم زده بودن و صدای مرا میشنوند در پولی ازی خاطرات بعد بسیار زیاد دارم نمیتونم که بگویم هر دختری که در ما او را میبینم امرایش من میشینم مثلا مشاوره میکنم یا مثلا میشینم گپ میزنم قصه زورم میشنوم چی در بندی خانه باشه مسئولیت زیر دارم در سطح افغانستان من به نظارت از بندی خانه میرم و میبینم زنارم راش میشینم و چی در مرکز اصلاح یا مجوزینی که دخترای زیر سن هستند در تمام بندی خانه که من در اونجا وظیفه مست من اونجا میرم نظارت میکنم خاطرهای زیاد است نمیخوایم که در وقت شما رو ضایع کنم اما آرزو زیر دارم که امی برادرها خانواده به شکل درستش اما کسی برابر حدود صلاحیت خود و حدود حقوق خود اگر امرای خانمای خود و خانمایش اونمو حد را که برش خداوند داده شریعت داده اگر امرو را پیش بیرن انشالله تعالی کدام مشکل دیگه فکر نمی کنم که در بین خانواده ها رخ بده هر کس حد حقوقی و شرعی خود بدانه و انشالله که هیچ مشکل دیگه در اون ما نمیگه و هیچ خانه هم نمی خواهی کسی که می خواهی که یک مرکز مایوی داشته باشه همه خانه هم نشان در خانهشان است بله. و هیچ دختر و هیچ فامیل نمیخواد که خانوادیش از هم بپاشه و از هم دور شده و جدا شه. این پلیسی وزارت امور زنان اصلا هیچ نبوده که ما اصلا چقدر دوام میتیم یعنی کار خدا که بتونیم دختر از هم جدا نشه خانواده از هم نپاشن. بسیار سر زحمت میکشیم، روزا رو سپری میکنیم، میانجیگری هم میکنیم که توی خانواده پاشان نشن. تشکر بله. از برادرم.
تاسو صبر تر گرسو کابل نیوریدون که سره تلفون په لیکه وصل شوی. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی.
کوم شاګر افغان يم د کابل نن تاسو سره اړیکه
نیسم. افغان صاحب خراغلی خبرونه ته
خیر دیګه په اول کې تاسو ته او دغه میرے
تشکر از برادر ما افغان صاحب که از کابل زنگ زدن. خانه آباد برادر عزیز، تشکر از اینکه یک احساس فوق العاده خوب در قسمت دخترها و زنها داریم. خوش میشم، افتخار میکنم به تمام مردای افغان روسی. هیچ مرد افغان نمیخواد که خانهش خراب شود و هیچ مرد افغان خوش نداره که دست سر زن افغان خود بلند کنه. همه میشه ناگزیر بعض وقت ملوزاتی هست که باعث زمین گپا میشه. ما تشکر میکنم از خودت. در تمام ولایات ما و اگر در تمام ولایت ما مراکز حمایوی نداریم، در زونهای خود ما مراکز حمایوی داریم. وزارت امور زنان در سطح افغانستان ما وزارت ریاست های امور زنان داریم. هر وقت کدام مشکل خدای نخواسته برای شما رونما میشه، یک بار خطا میشین، سرش او باشه، نمیشه او باشه، هر وقت میتونین در ریاست امور زنان در ولایت و در مرکز ما در خود وزارت امور زنان در میدان دروازهش که خدای نخواسته کدام قضیه می حتما یک بایش او باشه، دو بایش او باشه، بر ما زنگ میزنن، ما برنامه را جور میکنیم. بسیار به همین، به عزت، به آبرو دختر خانه‌تان، با همه چیزو حفظ و همان تا وادی که شما دوباره ایره میبینین، تا وادی که ملاقات میکنین، وقت ملاقات میگیرین. ای برنامه ما است روزای یکشنبه و سه شنبه وقت ملاقاتی های ماست و روزای شنبه ما میتونیم مرایز شما را بگیریم. اینه می برآمد وزارت امور زنان به شکل درستش جریان داره. اگر یانن شما میخواین که در بعض مراکز حمایتی بدون از اینکه مثلا در وزارت امور زنان برین، در کاردسی میتونین، یا در بعض مراکز دیگه میتونین، یا در مراکز حمایتی یا دفتر زنان بر زنان انتقال بتین، هیچ مشکل دیگه پیش نمیه. تلفن ها در اونجا دارن، امرای شما مشاوره میکنن. هر کس حق از داره که ما بتونم برای کسی که مستفید است کمک کنم. ما این طرفدار از این هستیم، هیچ مشکل پیش نمیه، چی در کابل باشه، چی تمام ولایت ها، دستو چهار ولایت باشه، هیچ مشکل نیست.
بریالی سبی اول موضوع د حمایوی مراکز پر ابتا باندې د مالی امکانات او نه موجودیت یا د مالی امکانات کمبود مسله و په دې رابطه د ستونزه تر کومه بریده حل شوه؟ د مهرباني
یک مشکل بسیار هاد ما امیجه از وزارت امور زنان خودش یک مرکز حمایتی دولتی نداریم. به سطح افغانستان مرکز حمایتی دولتی نداریم، اما ما دا کوشش ازی هستیم، با تلاش ازیم چندین سالا کار میکنیم که بتونیم دونر را پیدا کنیم، یا متونیم از بودجه انکشافی دولت خود ما او را یک مرکز حمایتی در کابل و یکی در هرات جور کنیم، یا در قندار جور کنیم، یا در مزار جور کنیم، در جایی که ازدحام زیادتر است و مردم زودتر در اونجا رسانده میشه. که ما نتونستیم که ما تا نمیر انمیر می به حساب بنویس پیسه را پیدا کنیم و بتونیم و برای ما شاروال کمک بکنه. شاروال کمک هم کرده، بر ما زمین پیدا کرده، بسیار در جای دور که در سطح کابل، در نزدیک کابل نیست که ما بتونیم مثلا در ممر محکمه خود برسانیم، در ممر سازان اولی برسانیم، در یک مرکز ما برسانیم، اما بسیار در جای دور داده که ما نمیتونیم که یک مستفید بر وقت که ملاقات میره انتقال بتیم، یک ضرورت میشنیم میشه ما بتونیم برز برسیم.
بله، یا اوریدون که پکتیکان لرو. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. بله استاسو غاک منگ لرو، مهربانی وکئ نوم راته ووایئ، د خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر یا کوم مشخص پوښتنه لرئ مطرح کړئ.
هغه دې خوشحاله کړ، زموږ دا نظر ده د اسلامي الحمدلله مسلمان یو، د قرآن هر حق حکم په ځان جاری کړو، که په کور کې، که په کلي کې، که په ولایت کې، که په ټول جمع افغانستان کې، باید د ښځو حقوقو ته اول نظر نه وکړل شي. اول د الله کلام شي، نور حکمونه دي غټ حکومونه دي هغو ته نظر وکړل شي. اول مې دا نظر ده چې دا په سټوډیو کې ښځې غږېږي، دا روا دي که ناروا دي؟ دا خو بالکل په هر کتاب کې ناروا دي. نو دا خبره باید ځان ومنو، د هر اسلام هر حکم، اول حکم د اسلام چې ده
مننه ورور. ورور د خپرونې د موضوع په اړه که را سره وغږېږي. بله مننه کوم. ورزو یو بل اوریدون کې را سره وي. قدمونه اوریدون کو له تاسو هیله کو چې دا خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړي او یک مشخصه پوښتنه ولري نو خبروي تر څو چې بل اوریدون کې وصل کیږي. بریالی صاحب، په یو موضوع چې تاسو ویل تر اوسه پورې په افغانستان کې یعنی په مرکز او یا ولایتو کې دولتي حمایوي مراکز نشته، دغه کوم 28 مراکز چې تاسو یادونه وکړه د دې مالی بودیجه څنګه تمویلیږي؟
این 28 مرکز دونرها تمویل میکنن، اما نظارت کننده ازی و به حساب کلش وزارت امور زنان است، یعنی بدون تصدیق یا جواز یا نمیتونن که فعالیت کنن. اگر تا جواز از وزارت امور زنان نگیرند و یا تا نظارت نداشته باشند مطابق امو مقرم یا معیار میارایشان ما نباشه و یا عیار نشن و حتما چی میشه بسته میشه دروازش.
خب یعنی شما نظارت کننده. بله، یا اوریدون کیبل لسره تلیفون پلی که وصل شوه ده. سلام، ستری مشه لکم زینه ماری کنی ولی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خبرون تخراغلی و کل
احمد هلمن ده ولایت
احمدو لهلمن نیاری کنی ولی با ویدون کو ستا سخبل نظریات دی پا دی رابطه. اما از منگه هیل دادا چه ده خبروانی ده موضوع پاده کرا سرا وقه که گئی که نظر لره او یا که کم مشخصه پختنه لره، نو فکر کم بلا ویدون که ترسو چه وصلی گی. بریالی سیب تاسو یو چه اشاره ورته وکره پا دی موضوع بانی، اما بیا غوارم پختنه داسی مطرح کم چه افغانستان تاسو بهتره پویگی یو سنتی ټولنه ده او په داسې ټولنه کې چې یو مېرمنه د راشي او امن خونی ته یا حمایوي مراکزو ته یو منفي تصویر وسم شته او دا موجود ده، فکر نه کوي چې دا به لږ ستونزمنه وي چې تاسو دې وشی کړی چې ولس او خلکو ته په دې رابطه باندې په وضاحت د کوم پوښتنې اندېښنې چې مطرح دي هغه دې حل شي؟
گپتان دقیق است. ما یک مثال براتون میدم، یک قصه واقعی زگر چندین قصه قسم یک شبتان میگم. دختره بوده که در سر خوشنطای خانوادگی که بسیار زرستان بوده ازدواج شده بوده و بسیار ایدید از فامیلش دور بوده و با هندازی ایره زیر لطه کب شکنجه که مثل ما شما سهره داریم و مثلا بسیار دختره خانوادگی دیگه داریم، ستاره داریم، یاره داریم و از گودال ایره میکشن، یعنی به حساب به یک شکل خدا برای یک جای میرسانه که یعنی جای که پلیسی ایره کمک میکنه و ایره در مرکز حمایوی معرفی میکنن و بعد از اینکه صحتیاب میشه و ایره برای فامیلش پیدا میکنن. وقتی فکر کنین وقتی که فامیل ازی پیدا میشه سردست پای هر کی مفتاده و دعا میکره که یک چیز گم شده ازی پیدا شده. خودتون قضاوت کنین که وقتی که برادر ما کامل دقیق میگه از نگاه سنتی بودن ازی که مردم از آنش در قسمت به حساب به شکل درستش نمیتونن بپذیرن که یک مرکز حمایوی خانه همان به جز خانه خودشان دیگه جای نیست، حتی صدای زن باید کس نشه. ما ارکی نظر خاص خودش داره، ما کدام در قسمت ابراز نظر نمی کنیم. تنها ما برشان میگم که اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته دختر از یا خانم از یادم یک مشکل مواجه شوند، این بهتر است که توسو بده من اوزه باشن در دست مردم ها بگردن. خدای نخواسته این جنگل است، آدم های خوبم پیدا میشه، آدم های خرابم پیدا میشه، خدای نخواسته ما رو سوء استفاده قرار بگیرن، یک عادثی سر از جای بیه، او وقت بسیار برشان متضرر میشن. یا ای که بازی در یک مرکز باشه که حمایت شوه، این خوب گپ است. خودشان باید جواب با خودشان بده.
بله، ډیر زیات مننه نکو د خوځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د نظارت د برخي مشر زکی بریالی چې نن په خبرونه کې لمون سره وي د اوریدونکو پښتنې مزواب کړي او د حمایوي مراکزو پر امتمو خپل نظریات لرل. اوریدونکو له تاسو مننه کوم، تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تلاس.